نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إنا أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمين يا رب العالمين. ننبا إن شاء الله من سورة البقرة آية نوايو أو زمون آية ندي دا آية نمبر 6 نواخلا دا آية نمبر 13 پوري، يعني لشبقم آية نواخلا دا ديار لسم آية پوري. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن بشك الذين ها خلق چاچي كفروا كفر كره ده كفرا ده ده روح ده كف ف أو را ده ده دير معنى دي پتول خخول حق رد كول حق نمنل ده طولي ده كفر معنى دي. او دا مونږ چې کفر لفظ په عام ژوند کې استعمالوو چې فلانی کافر دی، نو په هغه باندې پټول لفظ څنګه فټ راځي؟ ځکه چې هغه د حق ګواهي پټوي، د حق ګواهي د باوهي، هغه د الله تعالی د منلو نه انکار کوي. یعنی د چا چې په هغه باندې د ټولو نه غټ حق دی، الله تعالی په انسان باندې یوه ګواهي ښودی ده او کافر هغه ګواهي پټوي. په لغت یعنی ډکشنری کې د کفر څه معنا ده؟ نو هغه ما تاسو ته بیان کړه. او د کفر شرعي معنا دا ده چې څوک د کلمې نه انکار وکړي او د الله تعالی نه انکار وکړي. سواء برابر ده على باندې هم په هغوی، یعنی علیهم په هغوی باندې. اکو انذرتهم دا دوه لفظونه دي، انذرت او هم. د انذر معنا ده چاله خبرداري ورکول. دا لفظ د نون زال او رانه دی، هسې مونږ د دې معنی د ویرولو کوو، لیکن د دې معنی ده چاله خبرداري ورکول. لکه چې تاسو چاله خبرداري ورکړئ چې فلاني ځای ته مه ځئ ځکه چې هلته غلو دي. نو د انذار معنی ده خبرداري ورکول. نو په خبرداري کې د ویرې معنی هم راځي، داسې خبرداري چې هغه د محبت شخص شفقت او خیرخواهی سره وي. که ستاسو له چا سره محبت او خیرخواهی وي، نو تاسو به نه غواړئ چې دا بنده دي د غلو یا ډاکوانو په لاره باندې لاړ شي. په انذرته کې تا هم ده او د تا معنی ده تو. او که تاسو ته یاد وي، نو دغه شان تا په انعمته کې هم راغلی وه. نو د انذرته هم معنی ده چې تاسو وویروئ هغوی. ام یا لم نه تنذرهم دا هم دوه لفظونه دي، تنذر او هم. دا هم ورسره ضمیر لګېدلی دی. چې کله هم ضمیر ولګي نو دا یو لفظ طرف ته ځي. نو دلته د هم ضمیر کفرو طرف ته ځي، ځکه چې بار بار د یو بنده نوم څوک نه شي اخیستی. لکه یو مثال به واخلو چې عایشه راغله، عایشه خوراک وخوړو، عایشه کېناسته، عایشه پاڅېده. نو موږ په خپله ژبه کې هم ضمیر استعمالوو چې عایشه راغله، هغې خوراک وکړو، هغه کېناسته، هغه پاڅېده. دا موږ چې هغه لفظ ولګوو نو دې ته ضمیر وایي. او د ضمیر د لګولو وجه دا وي چې په خبره کې ښایست پیدا شي او بار بار د هغې نوم ریپیټ نه شي. تنذر هم د دې روټ هم نون زال او را دی. اوله د دې روټ نه انذر جوړ شوی و او اوس ترې نه تنذر جوړ شو. یو وی فعل لکه مونږ چې وایو چې اخره، یا هغې خوراک وخوړو، هغه خوراک خوري. دا ټول د یو روټ نه دي، مګر د دې مختلف حالتونه دي او د دې تعلق د خوراک سره دی. همدغه شان تنذر د انذار نه دی. دا کله انذر جوړ شي، کله تنذر جوړ شي. لا یؤمنون د لا مطلب دی، نه یؤمنون هغې ایمان راوړي. چې په اوله کې یا ولګي نو د دې مطلب وي هغوی، او چې په اخر کې واونون راشي نو د دې معنی چې دا جمع دی. نو د یؤمنون مطلب دی چې هغوی ایمان راوړي. چې لا یؤمنون راشي نو د دې مطلب وي چې هغوی ایمان نه راوړي. ختمه دا لفظ مو په پښتو کې هم استعمالوو چې مونږ یو کار سرته ورسو نو مونږ وایو چې کار ختم شو او دا د مهر لګولو په معنی کې هم راځي. په اصل کې په پخوانی زمانه کې چې به چا ته څه ضروري خط لیږلې کېدو نو هغه خط به یو قاصد له ورکړو چې خط لیکل به ختم کړو نو په لفافه به مهر ولګوو چې دا خط د حفاظت سره بل بنده ته ورسي. او کچری مهر به مات شوی و نو د هغې به دا مطلب و چې دا خط کتلی شوی دی، نو په دې وجه به د خط د ختمولو نه پس په هغې مهر ولګوو. نو د ختمه مطلب دی چې مهر پرې ولګېدو، او دا مهر چا لګولی دی؟ ختم الله، الله تعالی مهر لګولی دی. په الله لس باندې ضما یعنی پیش دی، نو د دې مطلب دی چې الله تعالی على قلوبهم نه هغوی په زړونو باندې. قلوب جمع دی د قلب، قلب وایي زړو ته، او د قلوب مطلب دی ډېر زړونه. قلوبهم زړونه د هغوی، و او على سمعهم په غوږونو باندې د هغوی. د دې روټ دی سین میم او عین. سماعت لس هم مونږ استعمالوو، دغه شان السميع نوم هم د الله تعالی دی، یعنی هغه اورېدو واله دی. نو سمعهم غوږونه د هغوی، و على ابصارهم او د هغوی په سترګو باندې. د دې روټ دی با صاد او را، دا د بصر نه دی یعنی نظر. هم د هغوی غشاوه، د دې روټ دی غین شین او یا. غشیتاری لفظ د حالت نزا د پاره استعمالیږي چې کله بنده د مرګ په حالت کې وي نو هغه وخت د بنده عقل کار پرېږدي او هغه حالت ته غشي وایي، یعنی بنده په عقل باندې پرده راشي او د هغو نه هوش لاړ شي. مونږ ورته د مرګ بې هوشي هم وایو. نو غشاوه وایي پردې ته، ځکه چې پرده هم پټول کوي. و او لهم د پاره د هغوی د لا ډیر معنی دي. دلته د لا معنی ده د پاره. هم د هغوی عذاب، عذاب دی عظیم ډیر لوی. و من او نه، او من د بعضې معنی هم ورکوي. و من الناس او په خلکو کې ځینې، یا په خلکو کې بعضې. من هغه دي یقولو، هغوی وایي آمنا ایمان راوړو مونږ بالله په الله باندې، و بالیوم الاخر او د اخرت په ورځ باندې، و حالانکه ما نه هم هغوی بمؤمنین. دلته بی د تاکید د پاره راغلی دی، د زور ورکولو د پاره. د دې مطلب دی چې هغوی بالکل ایمان راوړو واله نه دي. مؤمنین جمع دی د مؤمن، یعنی ډیر مؤمنان. یخادعون له دې روټ خا دال او عین. خدع وایي چاله دوکې ورکولو ته. یخادعون هغوی دوکه ورکوي. په یخادعون کې الف راغلی دی، دا داسې دوکې ته وایي چې هغوی دوکه ورکول غواړي لیکن نشي ورکولی. چاله دوکه نشي ورکولی؟ یخادعون الله، الله تعالی له دوکه نشي ورکولی. والذین او هاغ خلق لا آمنو چې چا ایمان راوړی دی. د ما مطلب وی نه، لیکن چې کله د ما نه پس الا راشي نو بیا د دې مطلب وی نه. و ما او نه یخدعون هغوی دوکه ورکوي، الا مگر انفسهم. انفس د نفسون جمع دی. انفسهم هغوی خپلو نفسونو له. و ما او نه یشعرون د دې روټ شین عین او را، دا مونږ په پښتو کې هم استعمالوو. شعور عقل او پوهې ته وایي. د یوې معاملې یخ ته رسېدل. یشعرون هغوی شعور نه لري. فی قلوبهم د هغوی په زړونو کې مرضون، مرض دی، بیماری ده. فزادهم پس زیاد کړل هغوی الله، الله تعالی مرضا په بیماری کې. و او لهم د هغوی دپاره عذاب، عذاب دی علیم دردناک. بما په وجه د هغې چې، لکه په انګلیش کې چې مونږ وایو چې بیکاز کانو، و هغوی دا لفظ کله کانا هم راځي. کانا د یو کس دپاره راځي او کانو جمع دی. کانو و هغوی یکذبون، که د دې نه یا واو او نون لري شي نو د دې روټ به راوځي کاف ذال او با، چې په اخر کې واو نون راشي نو په هغې کې بیا د جمع معنوي. او کاف ذال او با روټ دی د کذب. د کذب معنی ده دروغ ویل. یکذبون هغوی دروغ وایي. و اذا قیل لهم دا مجهول دی، په دې کې د فاعل پته نه لګي چې خبره څوک کوي. لکه چې مونږ وایو چې کله اویلی شي هغی ته لا تفسدو چې تاسو فساد مکوی فی الارض پزمکه کی یعنی پزمکه باندې قالو هغوی وایی انما بشک نحن مونږ مصلحون اصلاح کول والیو په آخر کې واو نون دی نو دا د جمع دپاره دی الا خبردار دا د خبرداری دپاره راځي چې وروڼو خویندو یو ضروري اعلان واورئ دا د خلکو د متوجه کولو دپاره استعمالیږي د اعلان کولو نه مخکې ویلی کیږي نو الا خبردار انهم بشک هغوی او دلته هم دوه ځله راغی دا داسې ده لکه چې مونږ چې وایو چې هغوی هم هغوی دي او دا هم د تاکید دپاره دوه ځله راغی چې په خبره کې زور پیدا شي نو انهم هم المفسدون بېشکه هم دغه خلق دي چې فساد کول واله دي ولیکن او لیکن لا یشعرون نشته د هغوی شعور یعنی نه هغوی شعور لري وإذا أو چکلا قیل ویلشی لهم هغیتا آمنو چی ایمان راوڑی دا حکم دے کما لکسنگ چی آمنا ایمان راوڑی دے انناسو خلقو قالو هغیوائی آیا نؤمنو من ایمان راوڑو کما لکسنگ چی آمنا ایمان راوڑی دے السفہاء سین فا او های روت دی سفها جمع دی سفیه د دې مطلب وی بے وقوف یعنی کم عقل چې څوک په خپل فائدہ او نقصان نه پوهیږي الا خبردار انهم بشک هغوی هم السفها هم هغوی دی بے وقوف ولیکن او لیکن لا نه یعلمون د یا مطلب دی هغوی عین لام او میم دا د علم روت دی یعنی هغوی علم نلری په اخر کې واو نون راغی نو د دې مطلب دی هغوی د دې ځای پورې الحمدلله زموږ نننی سبق دی که چېرې تاسو دا ترجمه دوه درې ځله د مونځ نه پس ګورئ د ورځې چې ګورئ ورته او بار بار وایئ نو دا به درته ډېره په اسانه باندې یاد شي انشاءالله بیا به دا آیتونه د یو قرایي په آواز کې واورئ او بیا وګورئ چې تاسو څومره پوه شوئ ان شاء الله ډیر زر به تاسو پوه شئ پدې او کو ټول سبق مو پدې طریقې یاد کړو نو په راتلونکي کلاسونو کې به بیا تاسو د پاره ډیره اساني وي ان شاء الله او موږ کوشش کوو چې د کورس په ختمېدو باندې تاسو په قران باندې پوه شئ ان شاء الله نو دا لفظونه چې دي لکما بما کنتم لهم كانوا قيل اذا قالوا يقولوا الذين على عليهم دا لفظونا بار بار په هر لسن کی راځي کو یو ځلی تاسو یاد کړئ نو بیا به هر ځل پوهیږئ ان شاء الله اوس به ان شاء الله موږ تفسیر ګورو د آیا نمبر 6 نه واخله د آیا نمبر 13 پوری اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ان الذين كفروا بشکه هغه خلق چا چې کفر کړی دی سواء عليهم برابر ده د هغوی دپاره که تاسو هغوی وویروئ ام لم تنذرهم یا نه تاسو وویروئ هغوی لا یؤمنون نه هغوی ایمان راوړي مونږ په تیر سبق کې وکتلی د متقینو نښې دا هغه خلک دي چې کامیابي موندو واله دي نو اولنی 15 آیتونه د متقینو په باره کې دي او په شپږم او اووم آیت کې د کفارو ذکر دی او دا ډیره اهم خبره ده دا خبره یاد ساتئ او بیا د آیه نمبر 8 نه واخله د آیه نمبر 20 پورې پاغي کې به د منافقینو ذکر راځي نو را روان دیارلس آیتونه د منافقینو په باره کې دي اولنی 15 آیتونه د مؤمنانو په باره کې دي او ورپسې 2 آیتونه د کافرانو په باره کې دي او دا اتم آیت نواخله د شلم آیت پوری چې کوم آیتونه دي نو دا د منافقانو په باره کې دي نن به موږ د کافرانو ذکر وایو او په کافرانو پسې بیا د منافقانو ذکر دی په دنیا کې درې قسمه خلک دي یا متقین دي یا کافران دي او یا منافقان دي د دې مطلب دی چې موږ هم په دې درې کټګوریز کې پیو کیو